سلامونه او راس بخیر په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحق دا خبرې ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پایل کوو د دې ورځې په خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت خپریږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو دغه ناروغي په کې ختمه شوې نه ده. په وروستیو کې یوه مثبته پیښه په غزې ترنګ کې ثبت شوې چې بیلابیلو بنسټونو ور باندې اندېښنه ښودلې وه. په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې هم وخت ناوخته حمله کیږي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي د افغان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي او نوموړې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې د نجونو ښوونځي تړلې دي. ملاله یوسفزی دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداري کې ویلي د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 1530 میلی مترو پورې وی. وړاندې په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 570 کیلومترو پورې وي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالې حملې په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي دوی به په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژوره اندېښنه څرګندوي. په راپورونو کې ویل شوي چې په پاکستان کې ناپیژندل شویو وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز تخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي هغه افغان خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې ان هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. تر دې مخکې د اګست پر 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروزم په پاکستان کې حمله شوې وه او ازادي راډیو خبریال احمد هنایش هم د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی افغانستان کې ګڼو ښځو ته د غالۍ اوبدلو مهارت ورکولی چې دغه میرمنې اوس کولی شي د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. دغه ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي یو له دغو لسو میرمنو عقله ده چې د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ یې د غالۍ اوبدلو په شپږ میاشتنۍ پروژه کې برخه اخیستې وه. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي چې تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کوچلاخ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمنځ چې له کلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. یو راپور وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په اروپایي ټولنه، ناروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر یو څه راکم شوی دی. دغو شمیرو له مخې چې نن دوشنبه خپرې شوي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشت کې بیا هم د پناه غوښتونکو شمیر 1500 او 10000 ته رسیږي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې بنسټ چې په مالټا کې دی ویلي د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر 2023 کال د همدې مودې پرتله په اروپایي ټولنه ناروې او سویس کې چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نه دي د پناه غوښتونکو شمیر شپږ زره کم شوي دي. د پناه غوښتونکو زیات اسناد په جرمني کې ثبت شوي چې زیات پناه غوښتونکي د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو څخه دي. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه په ډیرېدو ده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغه سیلابونو لږ تر لږه شپږ تنه مړه کړي او دوه نور ترې تریتم شوي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی، پولنډ کې هم د یو کس مړینه راپور شوې او په چیک جمهوریت کې بیا څلور تنه تریتم دي. په دغه وادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثره یا هم خوندې سیمو ته تخلیه کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سیړنو فدرال اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15 په فلوریدا کې د ترامپ د کلف کورس ته بهر شوې ده. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی. په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین ځنډیدلی وړاندې په دې اکله مرکه درته لرو. خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي دي له خپلو هیلو غږېږي.
هم ښوونځی وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکي د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
تو پلا عمر په پسرلی کې جلی را باندې وزمر په باغو باندې جلی او په جلی سره خوشکه باغونه بیا چې هغه سره په پاتاش میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی.
په خبرونه کې د افغانستان اړوند د نړۍ نه هم راپورونه درته لرو. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبري ټولګه ته خیر اغلی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دی. په دې هکله د خبرونه په دې برخه کې را سره د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو په خوانی مسول سید کمال شاه صاحب را سره دی. هغه به مونږ ته د دې خبر په اړه نور جزئیات هم راکړي. هغه سر بوغه گیګو سلامونه سید کمال شاه صاحب، خبرونه ته ډیر خیر اغلی. په سر کې قراته دا وایي چې په افغانستان کې په دا تیر کال کې په اخرو کې د پولیو څو پیښې ثبت شوې دي.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته هیله ده روغ او جوړ بیاست. په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو ناروغي لپاره د 13 کلونو په پرتله ښه کال په دی نه دی چې پیښې ډېرې زیاتې ثبت شوې دي. تقریبا د ورستیو راپورونو په اساس په افغانستان کې تر دې وخته پورې نو نستې پولیو پیښې ثبت شوې دي چې دا شمېر ډېر دی او کېدای شي نور هم زیات شي.
ډیره مننه. د دغه راپور له مخې که په رښتیا هم د واکسین یعنی دا د پولیو ضد واکسین په افغانستان کې وځنډول شي، دغه د په راتلونکو هفتو کې د پولیو ضد نوی کمپاین باید په افغانستان کې پیل شوی وای، خو اوس راپورونه وایي چې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ځنډول کیږي، د دې عواقب په سوي تاسو په دې اړه راته لګوي؟
اول خو زه فکر نه کوم چې د پولیو واکسین دی بند شوی وي. کمپاینونه خو په پخوا کې هم داسې دي چې ځنډول کېده. هغه د دې لپاره ځنډول کېږي تر څو په ښه ډول سره امادګي ورته ونیول شي، هغه پلانینګ د کمپاین ته زیات پام وکړل شي تر څو یې تطبیق ښه شي. زما په فکر باندې به دا ځنډیدنه هم داسې وي تر څو د پروګرام کیفیت ته پام وکړل شي او کوم کمپاینونه چې له دې وروسته تطبیق کېږي هغه په ښه کیفیت سره تطبیق شي. ځکه که چیرې پروګرام په اصطلاح بند سوی وای نو اتمن به یو ویلت خوړل سوی وای. د کمپاین ځنډیدنه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه دا د ښه پلانینګ په خاطر ترسره کیږي.
څنګه چې په شروع کې طالبانو یا طالب چارواکو دا ویلي و چې مونږ له دې کمپاینونو نه او دې نه چې خلک له دغه خبرداري ورته ورکو خلک خبر شي د دې نه مونږ ملاتړ کوو، حتی دوی ویلي چې مونږ جمعات په جمعات له دغه کمپاین نه ملاتړ کوو، ځایونه ورته مشخص کړي و چې دوی کولای شي د کورونو په ځای جمعاتونو ته راشي، هلته دغه کمپاین ته دوی ادامه ورکوي. خو اوس دفتن دغه خبر راځي او دغه راپورونه رامخته کیږي، په دې اړه تاسو څه وایئ؟ یا د سکوم اقانې یو دلیل ورته وجود لري چې دوی ولې دا ځنډول دی چې دغه په مخ کې څه خندونه او چې دوی دا وځنډول؟
تر کومه ځایه معلومات لرم هغه د کمپاین دی لپاره دوی وخت اړتیا لري تر څو کوم کمپاین چې دوی تطبیقوي دغه لپاره ښه آمادګي ولري، د دې خاطر ځنډول دی. په خو کې هم دا ځنډه
تاسو زما غکلری فکر کومه تخنیکی ستونزه را مخته شولا او د سید کمال شاه صاحب اړیکه له موږ سره پرې شولا. موږ به بیا هم د خبرونه په لړ کې کوشش وکړو چې دوی سره وصل شو. وس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته یو بل راپور برا واخلو چې په جرمنی کې افغان کډوالو په حق لده جرمنی لدی هیواد افغانستان ته په درنو د جرمونو تورنو نور افغانانو د ایستلو اعلان کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري ل نور کوم هیوادونو سره په همکاری د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ازبکستان سره د کډوالو دوړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه، په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لا زیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکاري دا اقدامات پیل کړي. د رويټرز د راپور لمخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړای، او رسنیو ویلي چې د دې تړون لمخې به له جرمني نه هغه ازبکستانی کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 دسمبر جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندیښمن کړی دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پراتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چاغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چاغه سزا ته نشوي دی، دلته باید تیر کی او واقعي د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سرپلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن او کډوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایی په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتي وسام بیا ورزو سید کمال شاه صاحب ته سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی او دا غینه به پوښتو چې د دې کمپاین د زندیدلو په عواملو راته وغږیږي په افغانستان کې څه دلیل رامخته کیږي چې دوی د کمپاین زندولای دی. سید کمال شاه صاحب
بله بله
او تاسو زموږ غږ واورېده؟ مهرباني تاسو راته په دغه راته وغږیږئ چې په افغانستان کې دغه کمپاین وزنډول شو نو د دې تر شا دلیلونه یا عوامل یې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
زما په نظر خو عوامل کېدای شي د تطبیق برخه وي تر څو د پولیو له منځه وړلو پروګرام په افغانستان کې غواړي چې کوم راتلونکي پلان شوي کمپاینونه دي دا په ښه کیفیت سره تطبیق کړي، ځکه په دې وخت کې کله چې پولیو ډېرې پیښې رامنځته کېږي په افغانستان کې د کمپاین د بندېدو هېڅ داسې یو دوی دغه ورته نشي لټولی چې پولیو کمپاین وځنډېږي، ځکه که چیرې پولیو کمپاین ځنډېږي یا بندېږي نو د افغانستان ماشومان به له ډېر جدي او ګواښ به ډېر زیات شي او د پولیو ناروغي به ډېر په چټکۍ سره خپره شي، د ماشومانو معافیت کمزوری کیږي او د پولیو وایرس هلته مخکې تر ور له مخه هلته موجود دی په ساحه کې، نو دا یو جدي خطر دی. نو که زما په نظر به دا کمپاین د کیفیت په خاطر ځنډول شوی وي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکي کمپاینونه تطبیق کړی شي.
په دې برخه کې سیمه ایزې ټولنې نړیوالې ټولنې باید څه وکړي چې له دغه کمپاین دوی خپل ملاتړ اعلان کړي یا دغه د ځنډولو مخنیوي وکړي تر څو له نورو پیښونه مخنیوي وشي؟
نړیوال ټولنې خو نړیوال چې کوم د ملګرو ملتونو سازمان ځینې ارګنایزیشنونه دي لکه یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان ده د پولیو له منځه وړلو پروګرام هغه خاص ارګانونه دي چې هلته ډېر زیات کومک کوي هم د تطبیق په برخه کې هم د عامه پوهاوي په برخه کې، او دوی ورسره د هلته عامې روغتیایي وزارت او د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز سره نو کوم تصمیمونه هلته نیول کېږي هغه په ګډو نیول کېږي د دې ارګانونو ترمنځ، نو زه هیله لرم چې دوی شتون به هلته د کمپاین نور ځان ته پرې نه ږدي تر څو د افغانستان ماشومان له دې خطر او د ګواښ نه لا ډېر وځپل شي.
ډیره زیاته مننه د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو په خوانی مسول سید کمال شاه صاحب را سره په خبرونه کې وو. نو راپورونه هم درته شته را سره اوسئ. د انجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجونو د زده کړو د حق لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې به یو شمېر انجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي دې مسلې دوی ته رواني ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته ورزو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د دریمې کلیزې په درشل کې په خبر شوی پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغه بل نورو فعالانو سره په ګډه خپل هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي سوچ افغان جنو د زده کړو حق نه وي تر لاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
افغانستان یو بل تور کلی زلمانځي دا سخت د چ باور وکړو درې کال کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځي ته د انجنونو تک منا کړای دا د هغه ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ځوان کې د خزو انجنونو د ګډون مخنیسی.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملالی یوسفزی هم داراز ده هغو میلیونونو افغان جونو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفاده له ستونزو سره سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندی ساتلی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. د ځلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي، نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خاري و بل زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي، موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په اتمه په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانخلي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبری ټولګې په دې برخه کې به هم یو نړیوال موضوع ته ورشو. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د روسیې په لسګونو پی پیلوټ الوتکې تیر شپه نسکوري کړې دي. د دغه هیواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له لویدیز غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي تیر شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بې پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف وو. د اوکراین پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو، خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 40 زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د ازادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې، توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې، که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کاله پورې په اوکراین کې یوه برخلیک ټاکونکې بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمل او مبارزه لا پیاوړی سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
کندهار کې د انګور باغ لرونکي وایي حاصلات یې د تیرو روختونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغانانو تازه میوه افغاني تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی دی چې د دې ولایت باغ لرونکي او سوداګر یې له ستونزو سره مخ کړی دي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د انګور باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جابدلهیا او قدرت الله په نومونو د جړی ولسوالۍ د باغ لرونکي وای بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول لامله دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه بیه وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغه موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او سولې جلی سره خوشکه باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکه سره باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دي یا په ټیکس کې دي یا په انګور نشي سره دغه کولای درو مثال در راغونګې مصرف ډیر دی اوس دوی شی مصرف دی یوه یې سای انګور ته پاتېږي.
سمه مجبوره یی چې د لې پریژدو خو هم خرابې جوړسته کوي پر مخ په سخت میږي اوس که تاوانې کګټي چاره لاري موږ مجبوره یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلون او د یخ خونی جوړ کړی وای بیا بدلې موږ سره ساتل بیا بدون تاوان نه راوستي.
د یادونی د چې پاکستان د جولای ل لومړی نیټه څخه د غهیوات پر افغان میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیال وړکړه چې نه یوازې باغلرونکي بلکې سوداګر هم د دیل وړي مالی لامل زیات زیان بینی. د حجی سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وای د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي.
موږ د خپل دولت سره یلو ارزو ده چې باید موږ د پاره بدیل لارې پیدا کړي، بیا پاکستان کلار نه وړي باید بدیل نورې لارې پیدا کړي، عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیه او تاجکستان او ازبکستان دغه نور هم ساګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو، باید څو در څو به نه موږ د پاکستان په احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ باره کوو.
خود کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړی مالیه سربیره د هیواد د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادریږي. د دا خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي دا د وستونځي د دواړو هیوادونو سوداګری زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری لپاره دایمي اسانتیاوي رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتن ځنی اخیستلې او اوس 8000 افغانۍ ځنی اخی د خپل درې څلور چند پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده، دغه قیمت لوړېدل دغه بېخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما دغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچي او دغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیه زیاته کړې ده، خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوه د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
د الویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړ شوي او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده، لله الحمد یو دیرش بلابل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمه اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیات اسانتیا وي چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به په ایران کې د افغان کډوالو په وروستیو بندیزونو باندې 25 دقیقې بحث ولرو خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت پرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. په وروستیو کې یو مثبته پیښه په غزې ترنګ کې ثبت شوې چې بیلابیلو بنسټونو ورباندې اندېښنه ښودلې وه. په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې وخت نا وخت حمله کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداري کې ویلي د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 1.5 ملي متر پورې وي. وړاندې به خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځ او شمالي لویدیځ او جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکلم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالې حمله په باب سخته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي دي دوی په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژور اندېښنه څرګندوي. په راپورونو کې ویل شوی چې په پاکستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان کلی هغه افغان خبریالان چې درېم هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په مخه تللی خو له بده مرغه په دې ورستیو کې ان هلته هم ژوند یې له خوندیتوب نه برخمن نه دی. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش د هغې بمی حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کوچلاخ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغو بیلتون پالو ترمنځ چې لکلونو پر امنیتی ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. په مرکز
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بې اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران ښوونځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅ خرڅلاو هم بندیزونه لګول سیوی دی. په خواله رسنوي کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په برتسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول سوی لارښود لګول سوی او باندې لیکل سوی چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند او نن وایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. پیران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیره کډوال وایي چې ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت لخوا تړل سوي چې دې کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال سول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایراني چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3,000 کسان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې جملې 15% یې په زوره ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او پناهغوښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. هغه اوریدونکي چې زموږ غوري کولی سي چې سټوډیو ته زنګ راوهي خپل نظر راسره شریک کړي، او خصوصا په ایران کې میشت افغان کډوالی سي چې کولی سي موږ ته زنګ راوهي. د سټوډیو دوې شمېرې مو فعالې دي. یوه شمېره د 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- سلویشت پنځه سو یو بل شمیره د صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس سلویشت شپږ سو یو د چارو شنون کې قریب رحمان شهاب هم په دې بحث کې را سره ملمه دی. شهاب صاحب په پیل کې تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستوي کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صالح صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کول هغه وړاندې بنځو، هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولې دي او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي، یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي، ترڅنګ یې بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي. خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکي رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په خوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل، ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډیره حیاتی مسله ده، دغه ټول مسایل سره غټکیږي او ایران دغه وخت نه وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران د خپل وبخیزه بلغه غورم سالیس از مغاق لری؟
بلکل تاسو میره بانیو که
یوه بل مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنی کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښيي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاره ای که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي نو د دوی محاکم فورا دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي د اوسني فشارونه یې له همدغه له امله دي په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایرانی هم غړیتوب لري او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرامخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله له دې هېڅ شي سره هم سمون نه خوري بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته روزو په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبې دي. دو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسئله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تل وی نانوایان یې اهمیت ترلاسه کوي چې سیمه او نفوس ته پکتو په همغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه درې ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاوه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ باید 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل بېرته یې را خوشي کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
اساسا ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطي ګروپونو بعضې کسان په ایران کې میشت نه شي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې نه کړي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې دا اکثرا د سونی افراطي ګروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېیمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقه فشار وړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري او د هغه ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله یو این سی آر او نور د ملګرو ملتو ارګانایزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي چې دا خپله یوه بله ستونزه ده، حقوقي ستونزه. له بلې خوا نه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقامات سره په تماس کې شي. د اسلامي همکاریو سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هغه غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړي چې متاسفانه دا نه کېږي. له بلې خوا نه سره له دې چې ځینې بین المللي مؤسسات ده او لکه اروپایي اتحادیه یا نور یو این سی آر او دا نور د مهاجرینو ته مالی کومکونه کړي دي اوس هم تر یو حدوده پورې کوي. اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي خصوصا یو این سی آر
یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د دې مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. عباس صاحب، آواز مې اوري؟
اورم. جوړت خیر
مننه ستاسو. ټلیفون په ډیر سختۍ سره رخصوي دی. کته صورت وایي چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
والا دا اوس په حاله دا اوس وخت کې نو پیران کې څه سره خراب ده. ایران کې وضعیت ګډوډ ده. والا د افغان کډوال سره والا اوس په حاله دا اوس تقریبا د یو شل پنځه شپې کې خدای ظلم ډیر روان ده. بس که په ساپورټي یک کارتون لري که چاغي یو خو دلته نشي بیا چې ونشي هلته په زندان کې بیا ډیر زوري. مثلا کروپی وار کې د درې خراجي دي کروپی ورنه کې شپږ میاشتې د خلک دي چې هغه ورځې ما یو مرګلنی ولې تقریبا لی وای دی تقریبا شل پنځه شپې کې پروت ما بیا مجبور درته یو لپاره پیدا پیسې مر وړه دي بیا دی درې خراج کوي خو سخته وای د کروپی ورنه کې اصلا دغه خواته خراج دي نو بیا زورول ډیر کوي ډیر وهل کوي زورول کوي ډیر تازه بول کوي.
بلې عباس، په کومو شهرونو کې دغه وضعیت داسې دی؟
دا په حاله په مخکې خوشو دغه غزمین او تهران او دغه خواته علاقو کې اوس په حاله دغه سیم شیراز کې او دغه خواته د وضعیت شروع شوی دی. نو خدای دې رحم وکړي ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دغه غوښتنه ده خپل ولس د افغانستان باید یو لار ورسره وشي، باید یو خبر ورسره وکړي. دلته ولا مختبر مشکله ده، سخته ده، دومره په سخته او په هغه راغلي بیا هغه دلته داسې ظلم او هغه شي داسې وضعیت خراب ده.
بلې عباس صاحب، د ایران چارواکي وخت نا وخت چې کله هلته کومه امنیتي پیښه کیږي، کومه جنایي قضیه کیږي، پر افغان کډوالو او پناهغوښتونکو دا ډول فشارونه زیاتوي، تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغوښتونکي یا کډوال په دغسې مسایلو کې لاس لري؟
والله څه ووایو، ګمان مې راځي دغه څوک بدی ولا سولري ابدو خبر کړي لاس ولري. خو فکر نه کوم کار نور څوک کې بس زغه افغانۍ نه وای دا کار افغانۍ وکړه.
بل عباس، به افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي. کوم کسان استل کیږي او په څه شرایط کې ایران استل کیږي؟
او دا څه نه ولا کړم د شنا ممکن هم دقیق معلومات نه پلارم شدي حکم هغه باندې استل کیږي بری سر کوم چاله ماري سره وزیر شروع شو په دغه کې زم نه ممکن هم چې دا ودی چې وسو ما چې ودا غشنه او بس ایران له غونځه سره خو خلا راول دا خبر هاي چې کول نو زم په دې کې نه ممکن هم چې دا ولې دي شو او دا ولې دي چې یو پیو دي چې وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غور دی ایرانی نه ما خبره وکړ ما دا ولې دي چې وجه شروع شو یو غراته وي چې د تاسو وطن جوړ دا تاسو به ټول خپل وطن ته لاړ نو ما دا فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پوځ جوړ موږ ولتا چې بیل تاسو له خبر نه تللی بیل تاسو له جاجي بدلی خپل واج مخفل کار او غریبي کو چاته خواندور کې خپل کور او بچان او خپل خپلوان لري دو کال درې کال مسافري د چا لوري ما ورته ما دتا لوري خپل بچان لغ یو میاسل لري لا چی واینه ما خو موږ هم دغه شی خو د شی نه پیغام شي څه چاله یو ویل ولا شي هغه
ډېر مننه تاسو را سره اوسئ. شهاب صاحب، تاسو ترازو د حمید ګل عباس څرګندونې تاسو واورېدې، څه فکر کوئ چې آیا افغان وګړي د پښتنې څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوږونه کاڼه نیولې دي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغه سي قضایا چې وخت نه وخت مخ تر ځي دا یو څپي د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي نو هغه فاکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه سي په خپل د ایران امنیت هم پکې شامل دی او په منځني ختیځ کې ورستای کړکېچ چې ایران هم یو اساسي فاکتور دی. دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولی افغانان په مجموع کې خو متاسفانه چې یو جګړه ځپلی هیواد یو، له څو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام په نه لرو، داسې نظام چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره، هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي. ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس، زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي، بیرته قرباني همغه افغانان دي چې غلطه په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوی ونه پیغم چې دا بوست دی ټولو لپاره یې، که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چانیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړې دي هغوی ډیر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسې دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا یې همدغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته. ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه، که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللې، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد دي، د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدی سي په د افغانستان په مرکزي سیمو کې. تاسو د علیپور نوم اورېدلی سئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ. دې ته ورته دا هغه جنګي کسان وو چې وسله یې په لاس درلوده، او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه. نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل، نو خامخا غواړي سي بیا هغه سي نفوذ ولري او لاس یې بري. نو فکر کوم له همدې امله به په ټول افغانانو فشار راوستی، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډېر په هغه سیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای. او دا د ادعا بعد کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو، او له شک پرته چې یو، ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فاکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي. قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیې کلکه ساتنه، دغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ ګډ خلک کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته در روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ولا اوس موږ د غورو سره غوښتنه دا غدا په حال هغه موږ دا د ویلو ته سرګو په لیدلو سرګو حال وینو چې د ښه د اوس په حال کچار چې څو راځي اشتباکي نو کار اشتباه د چ راځي دلته چې راځي اوس به خو وجد خراب ده نشي. او د اعلان مرتکړه سردانه وی کال پور دا روان وی کال پورې به د افغاني کډوال به ټول خپل وطن ته وسته نشي، او ولي ګل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کا شاو ځون ډیر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي خده گزاره کوي په قانون مو زبرول کوي، هغه قانون ولا مو زبرای خو بیا هم خدي لمو کچغ نه بیا خدي کچغ تا مال دي او انا نو ورو ته دا درخواست چې دی دي خو ته به زړه راخنه چې ایران شي دلته راځي دی مثلا اویا لک اچا لک تمن زه غوږه دی ربل دی ورکی کچغ بری کوي یا غدر تراج بنده ورج بادون شي وایلی واغم لکه وځي نه راځي چې دی بل شي وځي راځي بل خو احساس راځي بیچاره ګان مجبوریت راځي ل مجبوری دی خو ته مخره پیدا کی خو بل تم دا شو وجه ته سره
بس په دا سال کې چې هر شیبه په داسل کې چهار شیبه د نیول کې دوله غواش سره مخامخ یاست ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي
او د نیول سره موږ هم شه باور مو څه چې انې د چهار سنه موږ په دیوول نړاري غو د خپل کچا غراغلند پنځ شپږ میچ کې غراغل خو بیا پورول او مجبور سم راغلم د خو ته نو دلته وځه کټای ډارې کوم مګه چې دا پراته یو د څه په داډه نه یو پراته نو ډوډۍ موږ له باندې سره دا خو به موږ نه قرارې سره دا د شپې چې مغازي ته ځونن بای ته ځو نو دلته ډېر په دار په وان کې ځو له ډېر مشکلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیق خیر مې نو د ما غورونو ته دا درخواځه چې دې خواته نه باید راشي وضعیت خراب
نه بسب د کارونو د خوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی
د کارونو مثلا دغه تبا انجینرانو ته دغه سب کارونو ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول په موږ روان ده مثلا ساختمان کې د ساختمان باندې چې باغوانه نه دي چې کور باندې چې د باغوانه کار نه کوي او د دې سب کارونو دغه د کورواله کورونو جوړي دا کوم څنګه نه لرنه کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خپل تر تصفاري خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د دې دولت له سره په مثلا متوځ سلیکشن د پیدا شوی دا چې نیسم اړایم بیا چې واته مولي په هیڅ باندې پاتیا ته پراته په څه کوم پیسې وروړي نه نو ډیره سخت دی نه
بله اباس یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي او بیا هم د څنګه ورته کاریږي نو بیا هم خپل گزاره کوي د گزاره کوي مثلا بچره نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
ډیر مننه قریب رحمان شهاب تاسو ترازو مخ کې تاسو د پنګون یادونه وکړه په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته غنو افغان پنګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پنګ ایران ته ولېږدول فکر کوي چې ایران په کار د ورته چې لدی درکه چې دومره مادي ګټه تر لاسه کوي خپل چلن ورسره سم عیار کړي شهاب صاحب آواز ماوری تخنیکی همکار هڅه کوي چې د چارو لشنون کې قریب رحمان شهاب سره بیرته اړیکه ټینګه کړي 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو شغلی عباس تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت ستاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي
د ایران حکومت موږ دغه درخواست ده چې باید موږ سره خیر هیته کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې یو ورونه یو سره یو لاس سره مخکې د رقم وجد نه ولا کم چلانو چې موږ خپل د ایران له وجه دغه درخواست ده چې باید د افغان کډوالو سره باید خیر هیته کې خیر رفتار یې بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یې بل سره وکړو دا ولې زه د ژوند نن داسې نه کاله لاس کاله کې زه زما راځم نو ما در کوم رفتار نه ولیدلای او ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډوالو سره
بلې تاسو مخکې یادونه وکړه هغه کسان چې په قانوني اسناد او زی له هغوی سره چلند بدل وي کوم اسناد ضروری دي کله چې سړی ایران ته درځي
څنګه
هغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی
پاندا پاسپورت مثلا نور څه وایو موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا دل بد چلند سره مخامخ نسی پاسپورت خو ډیر ښه شی ده اعتبار شاید هر څړی اعتبار وکي حساب کارو هیڅ اعتبار ور کوي نو کو هر څړی وکي اعتبار ور کوي نو کچا خو سې انسان څه بل څه کار څه سخت دی
بلې عباس په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونو ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي؟ نو ستاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنری او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي؟
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي، خپل وطن کې کاروبار برابر شي، پردای وطنو پردای هیوادو ته مجبور نه شو، پردای وطن خدا چې په وانه بیچارګان باندې هر یو څه ظلم کوي نه ویره لاندې هر شور چې وخه د دې سره بد چرن کوي، بد رفتار کوي. نو موږ دغه درخواست ده چې وطن کې مامن راشي، وطن کې کاروبار برابر شي، نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو. نو د موږ دغه درخواست ده چې موږ خپل وطن کې روزګار او ژوندۍ وایو. نو بوله موږ د ایران ته زړه ول چې ولې موږ وانړې درو مرزم نه کی چې موږ دې ته مثلا زړه نه وای خپل وطن کې کار وای نه اوس پر دې وطن کې کار خپل وطن کې سر دې وطن د دې مجبورې یا چې سخت ده.
ډیر مننه. په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه دغه راز د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقي بحث کې را سره برخه واخیستنن. مو په دې بحث کې په ایران کې د افغان پناهغښتونکو کډوالو پر وضعیت خبري وکړي چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی.